برکړي. د دغه ریاست د کار امیر مولوی محمد یوسف محمد وایي په کندهار کې به د نخیا او پشمی فابریکې په فعال کېدو سره به زیاتو کسانو ته د کار زمینه برابره سي.
فلاله اوس موږ تقریبا 1120 صف نفر لرو د ولایت مقام څخه چې هغه احکام ورکړي دي، موږ چې راجع کړي دي، موږ راځي صف لرو. په دغه نفرو کې داسو 1200 نفر ته موږ اوس فلاله پر کار باندې روان دي، کار ورته پیدا کړی دی. او هغه تعلیم والا خلک هغه موږ و ځینو ریاستو ته معرفي کوو، ښاروالۍ ته معرفي کوو، یا دغه اوس فلاله په پلان کې د دغه د نساجي په پرکه دغه ته موږ هم ډېر امید لرو چې اکثره کسان دلته ثبت کوو او دلته ځای کوو.
دا په داسې حال کې ده چې څو اونۍ وړاندې د سره صلیب نړیوالې کمیټې په خپل راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې بیکاري زیاته شوې او ډېری کورنۍ د خپلو لومړنیو اړتیاوو د پوره کولو وس نه لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو مجلې پروګرام پیلېږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور چې نړیواله موضوع ده لرو.
د امریکا جمهوري غوښتونکي د 2024 کال د پاره د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ او په ملګرو ملتو کې د امریکا د پخواني سفیر او د جمهوري غوښتونکو بلې نوماندې نیکی هیلی له منځه باید یو کس وروستي د ورته وټاکي څو په نومبر کې د ډیموکراتانو له کاندید او اوسني ولسمشر جو بایدن سره سیالي وکړي. په اکثر ایالتو کې پرون د ټرمپ مخالف او ملاتړو خپلې رایې کارولې. د ټرمپ یو پلوي د ټینیسي اوسیدونکي جان مکارتي رویټرز ته وویل،
ما ترامپ ته په دوو تیرو ټاکنو کې رایه ورکړې. زه فکر کوم چې هغه د نورو کاندیدانو پرتله له خلکو سره یو اړیکه لري، ممکن دا یې په ګټه وي یا یې په زیان، خو هغه رک سپین ویونکی دی. اکثر مسایلو کې قاطعیت لري.
د دې چې لویه شنبه یا سوپر ټیوزډي کې د 15 ایالتونو خلکو د جمهوري غوښتونکو ګوند د کاندید د ټاکلو لپاره رای ورکړي، ځینو نیکی هیلی غوره کړې. له دې ډلې چارلز بولتن اسوسییټډ پریس سره خبرو کې وویل،
زه په واقعیت کې د ټرمپ پلوی وم، خو د سړي زه سخت وویرولم. ما لومړی وار ډېر کسان قانع کړي وو چې ده ته رایه ورکړي. خدای له خپلو نظریاتو او توندلارۍ سره د دې لامل سو چې بیا رایه ورنه کړي.
ترامپ وروسته له هغه سې شنبه د جمهوري غوښتونکو لخوا په 15 ایالتو کې د لومړنۍ رایګیري د اخیستلو لپاره ودرېد چې د امریکا سترې محکمې د کولوراډو ایالت د عالي محکمې هغه حکم لغوه کړ چې د دغه ایالت په ټاکنو کې د ډونالډ ترامپ د نوماندۍ د منع کولو په اړه کړی و. د کولوراډو ایالت محکمې ډونالډ ترامپ د 2023 کال د جنوري په 6مه د هغه د پلویانو لخوا د کانګرس په ودانۍ په یرغل کې په فعال رول لوبولو تورن کړی و، او په همدې خاطر د امریکا د اساسي قانون له مخې هغه له نوماندۍ منع کړی و. خو سترې محکمې ویلي ایالتونه یوازې د ایالتونو د چارواکو په اړه پریکړې کولای شي. د فدرال دولت چارواکو په تیره بیا ولسمشرۍ مقام په اړه داسې پریکړې یوازې د کانګرس په لاس کې دي. د جمهوري غوښتونکو لخوا ولسمشرۍ ټاکنو ته د وروستي کاندید په توګه ټرمپ 215 ټاکنیزو استازیو یا ډیلیګیټس ته اړتیا لري. ځینو لومړنیو پایلو ښودلې چې ټرمپ په 203 نمرو مخکې دی، حال دا چې سیاله نیکی هیلی 3 ټاکنیزې استازولۍ خپلې کړې. تمه ده د امریکا ولسمشرۍ ټاکنې د 2024 کال د نومبر په 15 ترسره شي.
ازادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم په دې خبرونه کې. د اونۍ په پیل کې د بلوچستان کلتوري ورځ، د اونۍ په پای کې د مارچ 8مه د ښځو نړیواله ورځ ده. د دې ورځې په مناسبت لیکوالي پاکیزه آرزو یو شمېر مقالې لیکلي، په دې اړه مې د دوی نظر اخیسته. د افغان ښځو د آنلاین ادبي بهیر د بهیروالو په اړه مې د منلې شاعرې پروین ملال نظر پوښتلې.
چې وزر ماتې کوترې په چپی حالت کې نو ټول څه څه ډول ادامه ورکوي.
په زابل کې لومړی ادبي بهیر فعال شو.
ډېری لیکوالانو، شاعرانو، واجبانو
شیر لرو
لکه واوره په دې لار کې به وبسي یو سړی دی انتظار کې به وبسي.
د یو شمېر نور مطالبو ترڅنګ د یو کتاب پاڼې اړو
د حرم تر دیاره سفرنامه د پاکستان
د مارچ دویمه د بلوچانو کلتوري ورځ. د بلوچانو لویه برخه په بلوچستان، افغانستان او ایران کې ژوند کوي. ځینې بلوچان په مرکزی آسیا او عربي هیوادونو کې میشتي. په فارس خلیج کې عمان چې شاوخوا 4 میلیونه نفوس لري هغه هیواد دی چې د بلوچو شمیر پکې په نسبي ډول زیات دی. په دې هیواد کې له عربي ژبې وروسته ډېر خلک په انګلیسي پوهیږي او بیا په بلوچي خبرې کوي. له تیرو 8 کلونو راهیسې بلوچان خپل کلتوري ورځ نه هیروي. د دوی په باور د مارچ په 2 د کلتوري ورځې له لمانځلو څخه د دوی هدف دا دی چې د دوی راتلونکي نسلونه له خپل تاریخ، ژبې او خپل رسم و رواجه بې خبره پاتې نه شي او نورو لسونه هم د دوی له تاریخ او کلتور سره آشنا شي. جزئیات په دې راپور کې.
د مارچ میاشتې 2 نیټه چې بلوڅان د خپل کلتور د نړیوالې ورځې په توګه لمانځي، بلوچستان په دغه ورځ بلوچستان قومي کالیا غونځي، بلوچستان خواړه پخوي، بلوچستان سمندر شیرونه بولي او ترڅنګ خپل کلتوري نندارتونونه جوړوي او دوی په دې نندارتونونو کې د خپل کلتور شان ننداري ته وړاندې کوي. ډیری بلوچستان په دې باور دي چې د دغه ورځ لمانځلو څخه مخه نړۍ ته د خپل کلتور او دودونو ورپیژندل او د خپل کلتور، تاریخ، ژبې او دودونو پر ځای پاتې کېدل دي. خو په افغانستان کې مېشت بلوچستان بیا وایي دوی د مارچ 2 د بلوڅو د کلتور ورځې یوازې د یوې ورځې د لمانځلو نوم نه، بلکې له دې څخه یې مخه د بلوڅو راتلونکو نسلونو ته د خپل تاریخ، کلتور او دودونو ژوندي پاتې کېدل ښیي. فعال ځوان او د ماشومانو لپاره د کیسو لیکوال ګل بلوڅ وایي بلوچستان دغه ورځ د بلوچستان، ایران او افغانستان ترڅنګ د نړۍ په هغه سیمو کې لمانځي چیرته چې بلوچستان هستیږي.
په دغه ورځ په بلوچستان کې، په افغانستان کې، په ایران کې او د دنیا هغه هیوادونو کې چې هلته بلوڅ میشتي، بلوڅان راغونډیږي او خپلو کې دغه ورځ په ډېر شاندارو مراسمو لمانځي. په دغه ورځ دوی خپل جامې، خپل خواړه پخوي او خوشحالیانې کوي، اتڼونه کوي. په دغه ورځ مشاعرې جوړیږي، ادیبان راټولیږي او د ژبې د پرمختګ لپاره وړاندیزونه کوي او خپلې ژمنې تازه کوي.
دا ځینو نورو قومونو ترڅنګ بلوڅان هم دغه ویره ښیي چې ژبه او فرهنګ یې د نورو تر اغېز لاندې او سوکه سوکه د ورکېدو له ګواښ سره مخ دي. نو د خپل کلتور او ژبې د ساتلو لپاره د دغه ډول ورځو لمانځل اړین ګڼي. فیض محمد بلوڅ یو بل فعال ځوان دی. نوموړی وایي په دغه ورځ بلوڅان د خپل کلتور د لمانځلو ترڅنګ سره راغونډیږي او خپلې غوښتنې هم تازه کوي. دی وایي له حکومتونو څخه غوښتنه کیږي چې د نورو وړو قومونو ترڅنګ له بلوڅ قوم سره د تاریخ، کلتور، دودونو او ژبې په بډاینه کې مرسته وسي او دا غټ قوم چې د ایران، پاکستان او افغانستان ترڅنګ په 4 عربي هیوادونو کې میشتي له هیرولو څخه وژغوري.
د دې ورځې د لمانځلو اهمیت دا دی چې راتلونکي نسل ته د قوم اهمیت ور وښيي، خپلې ژبې او د خپل فرهنګ او کلتور او عنعناتو د هیرولو څخه را وګرځي او موږ ته زموږ د نیکګانو څخه کوم فرهنګ او کلتور عنعنات را پاتې دي، همداشان موږ وکولای شو چې د دې ورځې په لمانځلو سره هغه راتلونکي نسل پورې هم ورسوي.
بلوچان لنه کلونو را پدی خو د مارچ په 2 خپل کلتوري ورځ لمانځي او په بیلابیلو هیوادو کې مش بلوچان پدی ورځ هڅه کوي چې له جامو نیولې تر سندرو او وطنونو پورې د خپل کلتور رنگین خواوې له نورو سره شریک کړي. د بلوچانو کلتوري ورځ د اونۍ په پیل کې وه او د اونۍ په پای کې د شزو نړیواله ورځ ده. لیبې خبرتیا وروسته له داسې لیکوال سره شخېدلی یم چې د مارچ د اتمې په مناسبت یو شمېر مقالې لیکلې دي. جمعه د مارچ اتمه د ښځو نړیواله ورځ ده. هر کال د دې ورځې په مناسبت په نړۍ کې غونډې جوړیږي، نندارتونونه پرانیستل کېږي، آنلاین بحثونه کېږي او نورې هڅې د دې لپاره کېږي چې د ښځو کلتوري، سیاسي، اجتماعي او اقتصادي لاسته راوړنې یادې شي. دا ورځ په ورته وخت کې د دې لپاره په نړۍ کې لمانځل کېږي چې نارینه او ښځې توپیر نه لري، دواړه د دوو انسانانو په صفت ورته حقوق لري. لومړی ځل د ښځو نړیواله ورځ د امریکا د سوسیالیست ګوند له لوري په نیویارک کې په 1909 کال کې تنظیم شوه. وروسته چې بیا کله په 1910 کال کې په پخواني شوروي اتحاد کې ښځو د رای حق ترلاسه کړ، د مارچ اتمه د هغه وخت په سوسیالیستي هیوادونو کې ولمانځل شوه. خو له ننه 30 کاله مخکې دا ورځ د ملګرو ملتونو له لوري د یوې نړیوالې ورځې په توګه تصویب شوه. د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر د دې ورځې په مناسبت پریکړه کړې ده چې د تاریخ په اوږدو کې یو شمېر اغیزمنې افغان میرمنې معرفي کړي. دا مسؤلیت کې سلیکوالي پاکیزه ارزو منلی او یو شمېر مخکښې ښځې معرفي کړې دي. له دوی په واورو چې د کومو میرمنو په اړه مقالې لیکلي.
په دې کې ما چې کومه ښځې معرفي کړې دي، پکې اغلې ارواښه د معصومه عصمتي وردګ ده، اغلې صالحه فاروق اعتمادي ده، همدارنګه د افغانستان ملکه سورایا ده، اناهیتا راتبزاد ده چې همدارنګه مونږ ای خوا ده د پښتونخوا په خدای خدمتګار تحریک کې ځینې غړي وې چې هغوی هم ادبي برخه کوله او مې په یو اصطلاح یو نوی ټولنیز کار هم کول. یو څه ناڅه کوو سیاست همو نو بشرا سعیده بشرا بیګم ده، الف جان خټکه ده، میرمن نسیم ولی خان ده، دا ما انتخاب کې سیاسي برخه کې او غوښتل مې چې دې باره کې خبرې وکم. ما د ښځو نومونه اورېدلې و، عمره ډېرې مې نه وې لوستې، خو چې ما کله په دوی پسې اوس هغه څېړنه وکړه یا مې کوشش وکړو چې ډېرو موادو ته لاسرسی پیدا کړم، دوی واقعا د ما نه تصور نه هم ډېرې لوړې وې او بېحده ډېره لیکارې کړی د خپل وخت کې چې کوم مسؤلیتونه دوی ته سپارل شوي.
تاسو د کومو مراجعو په اساس باندې د دې میرمنو په باره کې لیکنه کړې ده؟
چون زه له هیواد لري ما کتابونو ته ډېر لاسرسی نه و، خو ما ځینې دوستانو ته او هغه شناخته پېژندل شوي استادان چې زه ورسره یم ما هغوی سره اړیکه ونیوله، هغوی ځینې کتابونه راته راولېږل، هم تاریخي کتابونه او په ځانګړي ډول داسې تذکیري چې د میرمنو په حکله لیکل شوي دي. په دې برخه کې ما ته ځینې کتابونه، هغه د کتابو پی ټی ایف چې و هغه ما ته راغی، او همدارنګه په ځینو فیسبوک پانو کې او سایټونو کې زموږ د هیواد تاریخ پوهان او هغه خلک چې تاریخ برخه کې زده کړې کړي یا په تاریخي لحاظ ډېر معلومات لري، سړي هغه سایټونو ته ملام فیسبوک پانو ته او نورې داسې ښه مرجع وي چې کافي ښه معلومات پکې وو، خو د دې معلوماتو تصدیق ما ته ډېر سخت و. ما ډېر زیاتو مراجعو ته کوشش وکړو چې زه ډېر ځای ته لاړه شم تر څو وکولی شم د دې خبرې موضوع تصدیق کړم چې آیا واقعا دغسې څه وو. او ما چې ولیدل تقریبا دا معلومات تر ډېره حده کره وو او ډېرو چې لیکل کړي وو په دې اشخاصو هغه ډېر مشترک خبرې همدغه وې چې ما پخولو د پېژندګلوۍ کې راواخیستې.
په دې میرمنو کې ځینې معاصرې دي، یعنی په روسیو کلونو کې ژوند کړی دی، لکه میرمن معصومه عصمتي او لکه میرمن ولی خان، چې د دوی په باره کې معلومات هم آسانه دي، لیکن د ځینو نورو کسانو په باره کې لکه د ملکې سورایا سره لدی چې ډېره مشهوره ده او ډېر کار یې کړی دی، خو بیا هم معلومات یو ډول ګونګ نه دي، یعنی له سختۍ سره مخامخ نه شوي چې د داسې یو شخصیت لکه ملکې سورایا په باره کې ډېر معلومات ترلاسه کړي.
بالکل، دا یو بدمرغي ده. ما یو وړه مقدمه لیکلې وه، ما په دې موضوع ته اشاره کړې وه په دې مقدمه کې. ما دا ویلي وو چې کله چې تاسو په تاریخ کې تاریخ ګرځي، البته تاریخي کتابونو کې ګرځي، تاسو داسې هیڅ هم نه پیدا کوئ چې تاسو له هغه څخه یو څه اغز کوي. دا سوال ما ته خپله هم ډېر جالبه وو چې ولې د دې ښځو نوم دومره غټ راخیستل شوی په تاریخ کې، خو د دوی باره کې هیڅ هم نشته. فقط یو دو یا درې کرخو کې د یادونه سیدا ماته ډیره سخته و. د ملکې سرایا مبارک معلومات پیدا کول واقعا ډیر سخت و، خو خوشبختانه ځینې داسې معلومات ما پیدا کړل استادانو څخه چې کافی ډیر معلومات پکې و، مخصوصا د ملکې سرایا یو مرکه ده چې هغې په له فرانسوي ورځپاڼې سره په هغې وختو کې کړې وه. په هغې مرکه کې کافی ډېرې پوښتنې دي او د ملکې سرایا د فکر او د پوهې او د هغه کوم سیاست یا کوم پروګرامونه چې درلود په هغې کې ډېر ښه منعکس شوي. ما زیاتره د هغې مصاحبې په اساس تاکید وکړو او د هغې د شخصیت یا د هغې هغه پوهه چې وه له هغه څخه مې اغز وکړو او ما په دې باندې لیکل وکړو. همداسې نور استاد عظیم سیستاني هم او نورو دغه د قاموس کبیر افغانستان چې د یو سایت په کې هم کافی ډېر نوي معلومات دي ملکي په حق نو چې ما د ټولو نه استفاده وکړم.
تاسو سیاست مدار میرمنی مورا انتخاب کړی دی، لیکن ځینې نور سیاست مدار میرمنی هم د افغانستان په تاریخ کې ډېرې مهمې دي، لکه زرغونه انا، نازو انا، لکه د میوان ملاله او ځینې نورې. نو دغه کسان چې اوس تاسو ماته وویل چې تاسو انتخاب کړی دی، دا مو د افغان میرمنو د آنلاین بهیر د سلام مشورې په اساس انتخاب کړی دی او که نه؟ ستاسو خپل انتخاب؟
دا انتخاب چې ده ما خپل انتخاب و، ځکه ما دوی ته وویل چې دا ښځې چې دي زه د دوی له نومونو څخه یا شخصیتونو څخه متاثر یم. داسې نه ده چې د نور یم، دا سلسله په همدې یولسو دولسو نو زما اراده ده چې ډېرې زیاتې مېرمنې زه معرفي کړم. دا چې زما څومره وس رسېږي نشم ویلی، خو زما بسنه په همدوی نه ده. او د تېر تاریخ په باره کې چې دا د سل کلن تاریخ مخکې کوم خبره وکړو، د نازو انا او د زرغونې انا او د ګوهر شاد بیګم دې باره کې ما په مقدمه کې ولیکل چې د دې ښځو په باره کې دا خبره شوې چې دوی مشاورې دي، دوی مشورې ورکولې. دوی مثلا نازو انا د میرویس خان په جوړولو کې او زرغونې انا د احمدشاه بابا په جوړولو کې ونډه درلوده، خو د دوی هغه دایره صلاحیت معلوم نه دی چې مثلا څه قسم ته له دې څخه هیڅ کومه یوه رسمي وینا نشته. یا مثلا دوی ته داسې څه نه دي په تاریخ کې راخیستل شوي چې مثلا زرغونې نن پنځوسو نفرو ته یا لکه ملکه سرایا چې وینا کړې وه د استقلال نه وروسته، دغسې څه نشته چې مثلا زرغونې انا یا نازو انا دوی خبرې کړې. یعنی دوی هغه رسمي
خوب اخلي. دا خو د زمان هغه ده تاثیر دی، ځکه چې د احمدشاه بابا وینا هم نه لرو، د میرویس نیکه وینا هم نه لرو کنه. نو د ملکې سرایا د وخت خو لا هم نوې راډیو پیدا شوی وه او نوې مطبوعات یو څه پیدا شوي و. سې وین مرکه
مثلا د هغوی هغه پالیسیانې څه چې وو هغه ټول ویل شوي دي. د احمدشاه بابا د میرویس نیکه یا همداسې د تېرې زمانې له دغې اتمې پېړۍ وروسته چې ما وکتل له میرمن ګوهر شاد مخکې موږ داسې کومه میرمنه نه درلوده، یا شاید ما سره د کتابو کمبوتي وه. او یوه هغه ډېر کار چې کړی ګوهر شاد بیګم وه په تیموري حکومت کې، چې هغې ماغم په فرهنګ برخه کې ډېر کار کړی، یعنی سیاسي له لحاظ نه فرهنګي برخه یې ډېره مخکې ته وړه. خو بیا هم د دوی په باره کې خو کافي ډېر معلومات دي. دوی په باره کې کتابونه لیکل شوي دي، مګر د زرغونې انا او د کله چې خبر راځي یا د نازو انا هماغه دوه کرښې دي یا درې کرښې دي. تر دې زیات د دوی باره کې څه نه دي لیکل شوي. یا مثلا د دوی باره کې کوم نوی جلا صفحه نشته، یا د دوی په باره کې کوم جلا کتاب نه ده لیکل
شوی. نو وبخښئ، نو فکر نه کوي چې د همدغه شخصیتونو په باره کې په کار ده چې تحقیقات وشي تر څو پورې د دوی په ژوند باندې نوي شیان را پیدا شي. مثلا یو ډیر معروف شخصیت د په افغان میرمنو کې د امان الله خان مور ده، چې خلک وایي د امان الله خان د سلطنت په رامنځته کېدو او د امان الله خان په شخصیت باندې د دې ډیر تاثیر و، د امیر حبیب الله خان په شخصیت د دې ډیر تاثیر و. خو ځینې کسان هم داسې نومره کې پاتې دي. څرنګه د دغو مقالو لیکلو وروسته داسې احساس تاسو ته پیدا نه شو چې په کار ده چې یو څه ډیر تحقیقات وشي چې نومره کې او یا فعال میرمنې باید نور افغانانو ته څوک وروپیژني؟
بالکل، دا خو اړتیا ده، دا کار خو باید په هغه وخت کې شوی وای، او زموږ تاریخ لیکونکو یا د څېړونکو دا کار خو باید په هغې وخت کې کړی وای، چون په هغه وخت کې دغه سل کلن لاسه او له انقلاب نه مخکې دوران ښیم او تر هغه وړاندې هلته دوی ته زمینه سازي وه. په هغې وخت کې شاید د مواد ډېر زیات و او دوی کولی شي هغې ساحو ته تللي وای، ساحوي څېړنې کړي وای. خو اوس د سل انقلاب نه وروسته دوی د افغانستان ټوله معنوي او مادي دارایي ټوله وسوځېدله، باینه لاړه. شاید هغه وخت هېڅ کوم معلومات اوس هم پیدا نه کړو. بالکل اړتیا ده چې زه په همدې خبره باندې ما ډېر تاکید وکړو. په هغه مقدمه کې ما همدا وویل چې ولې نسته، ولې دا ښځې داسې ګمنامي دي. دوی چې ما همدا پوښتنه کړې چې یوه ښځه چې یو امپراتور جوړولی شي، ولې هغه خپله امپراتوره کېدای نه شي، ولې د هغې په باره کښې ولې موږ د تاریخ کښې جلا فصل نه لرو، ولې د هغې باره کښې خبرې نه دي شوي. نو دا خو ډېره مهمه ده. خو په دې وروستیو ورځو کښې د فیسبوک په پاڼه او په ځینې سایټونو کښې سیستاني ځینې معلومات خپروي چې زما لپاره جالب دي، او غازی امان الله خان په مور باندې دوی ډېره مفصله لیکنه کړې ده، او ما خپله همدا میرمن مې هم په لیست کښې ده. انشاءالله هغې باندې مې کار شروع کړی غواړم. دا معرفي کم د هغو په معلوماتو په اساس، او که چېرې زمینه سازي کېږي یا اوس هم وخت وي، موږ د هېواد نه بهر یو، باید د دې ښځو باره کښې ډېرې خبرې وشي. او زه داسې نه پوهېږم، ولې داسې اټکل کوم چې قصدن دا خلک د صحنې نه ایسته شوي. زه داسې فکر کوم چې دوی کار کړی، دوی داسې ګمنامې نه وي، دوی داسې بې حرکته نه وي، دوی دومره بې استعداده نه وي. خو دا چې د ټولنې کښې حساسیت و، یو ډول قصدي ډول دوی شاته پاتې شوي دي چې یا د حساسیتونو مخه، البته دا زما خپله شخصي اندازه ده، یا د حساسیتونو مخه ونیسي، او یا نه پوهېږم مصلحت به و وخت چې وګورې د استاد سیستاني د امان الله خان د مور باره کښې ډېرې زیاتې خبرې کړي، مګر دا په تاریخ کښې نشته.
دغه مهمه پوښتنه ده، لیکن برات څوک خلکو ته نشي ورکولی چې دا کار یې ولې نه دی کړی. اما له لویو سره د افغانستان تاریخ ته چې ګوري، تاریخ تنها تر پاچایانو راڅرخي. دا اوس هم همغه پخوانیو د سولې په کلونو کې چې دا ځینې نومونه ژوندي ساتلي دي، د هغوی هم کور ودان، لکه نازو انا، لکه زرغونه انا. او کوم فکر کړی د معاصر افغانستان چې احمدشاه بابا یې بنسټي شی ده، له هغه راوروسته یا د میر هوتکیانو له تحریکه د نازو انا او د زرغونه انا او د بیا وروسته د میوند د ملالې له نومونو وروسته، ورو ورو دا نومونه په ځای د دې چې زیات شي کم سوي دي په تاریخ کې. همداسې نه ده؟
بالکل بالکل.
له لیکوالې پاکیزه ارزو څخه مننه. د دوی مقالې د مارچ د اتمې په مناسبت د میاشتې له پیله د افغان ښځو د آنلاین ادبي بهیر له لورې په خواله رسنیو کې خپرې شي. دې بهیر په خپله تېره غونډه کې د شاعري او لیکوالې پروین ملال ستاین غونډه جوړه کړې وه. په دې غونډه کې د پروین ملال د شعري کلیات په اړه وړانګې مې باهو او ټوله شاعري خبرې وشوې، مقالې وړاندې شوې، او له دوی سره د شعر په اړه مرکه وشوه. له هغې ملال څخه مې پوښتنه وکړه چې دا غونډه د دوی په نظر څرنګه وه.
ما ته د افغان میرمنو د آنلاین ادبي بهیر د دې غونډې په جریان کې چې ما ته یې نیولې وه، یا زما د کتاب په هکله یې نیولې وه، داسې یوه پوښتنه پیدا شوه چې زما د وطن لونه به په ادبي او فرهنګي برخه کې د بدلون او نوښت دغه یون په دومره ګڼو ستونزو کې په دومره لنډ وخت کې څنګه کړی وي. د غونډې په جریان کې چې د دوی د هر یوې ځواک ته متوجه سوم، په هر یوې جلا جلا ونازېدمه. هغه د بهیر هغه غړي چې اوس د هېواد څخه د باندې دي او په هېواد کښې دننه دي، ما ته د یوې ښځې په توګه ده معلومېږي چې دوی هره یوه په څه ډول ستونزو کې هغه دي، د څه ډول ستونزو سره مخامخ دي. مسافري خپله لویه ستونزه ده، او بیا په نوي وطن کې خپل ځان تر یو ځای پرې رسول غلابیل. په هر صورت ما په خپل ادبي او فرهنګي ژوند کې لسګونه غونډې لیدلې. د دې غونډې په جریان کې چې ما کوم احساس درلودی، هغه د ټولو څخه بیل و. زه د ټولو څخه یو ځل بیا مننه کوم د میرمنو د آنلاین بهیر د هغه هیئت څخه چې دغه غونډې رهبري کوي او د نورو ټولو څخه هر یوه یې ماته خپل ځای لري او خپل اهمیت لري، هغه چې په هیواد کې دي او یا د هیواد څخه د باندې دي، هر یوه یې ګڼې ستونزې لري زه پوهیږم. نو زه د دې د هر یوې څخه ډیره ډیره مننه کوم. خدای دې د ژوند په ټولو چارو کې بریالی لري.
داخلي ملال نظر می د میرمن ادبی بهیر د غونډو د برخوالو د هڅو په اړه هم پوښت.
که چیرې موږ د ښځینه قشر د وروستیو څو کلونو بې شمېره ستونزې د ژوند په هره برخه کې چې فرهنګي فعالیتونه یې په سر کې راځي په نظر کې ونیسو، بیا د میرمنو د آنلاین ادبي بهیر د غونډو ارزونه وکړو، نو یوه داسې صحنه مو مخته درېږي چې وزرماتې کوترې په ټپي حالت کې الوتلو ته څه ډول ادامه ورکوي. ما دغه توان د دوی د غونډو په څرنګوالي کې احساس کړي او د دوی د هر یوې د استعداد او صلاحیت په زرونو وړانګو کې مې لیدلې او دا انګېزه یې هم راکړې چې دوی د دې وړتیا لري چې په دغه لاره باندې چې د نور او روښنایي لاره ده تر وروستي پړاو په بریالیتوب باندې ځان ورسوي.
له اخلي ملال څخه ډېره مننه. د مارچ د اتمې نېټې په مناسبت دوی یو شعر چې مخکې لیکلی و ازادي راډیو مجلې ته رالېږلی، دا شعر به سره واورو. بیا وړاندې نور شعرونه هم په دې خپرونه کې تاسو ته لرو.
زما افغاني لورکۍ بېګا د ستورو تر سبا پورې په سپینو سپینو ځلېدونکو څوکو تا ته سندره د کتاب او د قلم لیکله، د خپلو وړانګو یې تراشلې تا ته، د قلمونو څوکې د خپل ټوټو یې جوړوله تا ته، د پاڼو سپینه نړۍ ښکلي بابونو سرلیکونه یې د پاس اسمان په لاجوردي تخته تا ته د برم او پرتم لیکله. زما لورکۍ، زما افغاني لورکۍ، زما دردېدلې، زما معصومي لورکۍ، ستا تر حیا، ستا تر وقاره ځارسه دا تخت، دا تاج تخت او ګدۍ ستا په پوړني به لاسونه کښېږدي، د سپرلي سپین ګلونه سپوږمۍ به غېږه ورکړي، ښکل به یې کړي ستا د پوړني غبرګې څوکې د وقار او سپېڅلتوب حدونه، بیا به د خپل جبین د رڼا څړکې او د سیورو د رنجو شېبې ستا پر کمیس وشیندي، ترخې شېبې به د وخت ترکان اره اره کړي، سپېدې به ستا اوژو ته سر راټیټ کړي، د سهار لمر به د سپېدو د ګلابي رخسار ښکلونه واخلي او ستا پر سر به سرینو څاڅکو تړم باران وکړي، اسمان به ستا د کتابونو بکس کې ستا په لاس کښلو د ښکلا او سپېڅلتوب تورو ته په پټه خوله د التفاته ډک نظر وکړي، دا وخت به تیر سي، د زمان سیند ته به ولویږي، ساحل به توی کړي ستا لمن ته د کره غمیو ډکې لپې، اسمان به وخاندي په شونډو کې به و تا ته راوړي د بوډۍ د ټال دوه غبرګ ټالونه، ورځې به وچې سي، یوه یوه به ورشیږي لکه په مني کې د ونو پاڼې، بیا به یې باد او باران د فنا غېږته یوسي، ستا د سپېڅلو اوښکو تر نجابت او لطافته جار سم، زما وزړه ته د درد څړکې راوړي، زما اروا ځوروي، نور مې درد منه اروا مه ځوروه، نور مې درد منه اروا مه ځوروه، زما افغاني لورکۍ، زما د وطن شهزادګۍ، ته د بلخي او د ملالې لور یې، ته د نازو او عایشې شعر یې، ستا د سر سپین پوړنی د ګوهر شاد د تاج، ستا د لمنې افت د زرغونې د غېږې، وارخطا کېږمه د خپل په وجود پرونه، وړاندې قدم واخله شمه چې ته د سیلوګي د هسک څوکو ته قدم واخلي، سهار ته لاس ورکړي، ورځې راویښې کړي، د روڼاګانو فصل د پسرلي د اسمان پښې ښکل کړي، زما افغاني لورکۍ، زما د وطن شهزادګۍ، د خپل وجود پرونه وړاندې قدم واخله، وارخطا کېږمه تلولې کېږمه.
آزادي رادیوي مجله په ازادي رادیو .com کې، له ازادي رادیو
د زابل په شاجوی ولسوالی کې د سورغر په نوم نوی ادبی بهیر فعال شوه دی. دا په زابل کې لومړی ادبی بهیر دی چې پیل شوی. د دې بهیر د مشرتابه له غړیو څخه یو هم ذبیح الله شفق دی. له دوی څخه به واورو چې په مشخص ډول د سورغر ادبی بهیر غونډې له کله راهیسې شروع شوي.
د زابل ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې د سورغر ادبی بهیر غونډې له تېرې یوې میاشتې راهیسې پیل شوي دي.
د سورغر ادبی بهیر په غونډه کې تاسو څومره ملګري راټولی شئ؟
په سورغر ادبی بهیر کې تر دې مهاله پوری ګڼ شمېر ادیبان، لیکوالان او شاعران برخه اخلي. تر ډېره پورې تعداد سلو ته رسېږي، خو ممکن په راتلونکي کې زموږ د اټکل سره سم ممکن دغه تعداد نور هم زیات شي. البته که چیرې نورې غونډې هم ادامه وکړي، نو زموږ په اند باندې، زموږ په نظر باندې، په کوم نظر چې موږ ورته ګورو، شاید چې د ګډونوالو شمېر یې نور هم زیات.
دا غونډه هره هفته کوي، هره اونۍ؟
د سورغر ادبی بهیر مشاعره هفته کې یوه ورځ، یعنی د جمعې په ورځ سره کیږي، چې د زابر ولایت سربیره د نور ولایتو لیکوالان، شاعران او ادیبان هم پکې برخه اخلي.
له شاجوی پرته د نور کومو سیمو لیکوالان او شاعران په دې کې ګډون کوي؟
نه تنها د شاجوی ولسوالۍ شاعران پکې برخه اخلي، پر دغه سربیره باندې د نور ولایتو شاعران، لیکوالان او ادیبان هم پکې برخه اخلي. مثلا د زابل مرکز کلات څخه او د زابل د نورو ولسوالۍ څخه، ډیرو پرتو سیمو څخه شاعران راځي، لیکوالان راځي. چې تر دې مهاله پورې په شاجوی ولسوالۍ کې او عموم کې په زابل ولایت کې کوم ادبي بهیر نه و، نو دغه ادبي بهیر او دغه نوښت په راپیلېدو سره په زابل ولایت کې ډیری لیکوالانو، شاعرانو او ادیبانو و دې ته زړه کړی دی چې وغونډې ته راشي او ګډون پکې وکړي.
په دې سره ژمی کې د بهیر پیلېدل خو یو څه سنسمن هم باید وي، ځکه چې هوا یخه ده، سړه ده، ورښتونه هم پورسوي کې سوي دي. که څرنګه
کوم حال چې موږ دغه بهیر رافایل کوي، ډېر ستونزې سره مخ تر کې جوړې ولې او موجودې ولې، خو د وخت په تېرېدو سره دغه ستونزې حل شولې. ځینې د ورښتونو له کبله په لومړي سر کې د ګډونوالو شمېر لږ ولو، همدارنګه موږ نورې مالي ستونزې درلودې، خو ځینې ملګري راسره همکار شول، همدارنګه ځینې لیکوالانو او استادانو د علمي ادب لارویانو موږ ودې ته واستولو چې دغه خپل اقدام ته ادامه ورکړو او په دغه برخه کې مخته ولاړ شو.
تاسو یوازې مشاعره کوئ په دې کې او که د نقد برخه هم په دې غونډه کې لرئ؟
نه یوازې مشاعره، محترم شبیر صاحب، په دغه بهیر کې موږ پر مشاعره سربیره ویناوې هم وایو، همدارنګه ځینې لیکوالان لیکنې وایي، همدارنګه څېړنیز لیکنې وایي، شعرونه ویل کېږي، همدارنګه پر ویسې باندې معلومات وړاندې کېږي په جغرافي لحاظ باندې. په دې سربیره پر هره برخه کې په دغه مشاعره کې موږ مخته ځو. یوازې تمرکز مو پر شعر باندې نه، بلکې ویناوې هم پکې ویل کېږي، لیکنې هم کې ویل کېږي، او ورته نور موضوعات هم پکې ویل کېږي.
د دې مشاعرو لپاره مشخص ځای لري چې په چیرته راغونډې شي؟
تر دې مهاله پورې خو داسې خاص مشخص ځای نه دی پیدا شوی، خو په راتلونکي کې د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلینو او همدارنګه د شاجوی ولسوالۍ نورو تجارانو دا ژمنه را سره کړې ده چې په راتلونکي کې به زموږ لپاره یو مناسب ځای پیدا شي. نو موږ په دې تلاش او هڅه کې یو چې تر څو پورې د علم او ادب د لارویانو، د شاجوی ولسوالۍ او د زابل ولایت د ادیبانو، لیکوالانو او شاعرانو لپاره یو مناسب ځای پیدا کړو چې زموږ د غونډو او مشاعرو لپاره یو مناسب تالار وي.
د سورغر ادبي بهیر له غړي ذبیح الله شفق څخه مننه. په دې بهیر کې د نورو ادبي بهیرونو په څیر د ژمي په دې سړو شپو ورځو کې د شعر نغرای تود دی. د خپرونې په دې برخه کې د انځورګر شاعر اومان نیازي یو غزل له دوی څخه اورو چې واوره پکې اوبه کېشي.
لکه واوره په دې لار کې به اوبه سي، لکه واوره په دې لار کې به اوبه سي، یو سړی دی انتظار کې به اوبه سي، ستا پر غږ مری مری تڼاکې ناستې، پدی وو راخسته تار که بو بسی یو گلاب سرخی اس کشو بنوتا مے پختا پہ اظہار که بو بسی واخ دیوالا دس پو مے خوشبوئی راخت واخ دیوالا دس پو مے خوشبوئی راخت واخ پسیوری دا انار که بو بسی دے جلی سگ لگا لئی نار جو کھڑے دے جلی سگ لگا لئی نار جو کھڑے وائی غاڑا دا بہار که بو بسی
آزادی رادیوی مجلہ ل آزادی رادیو سخاوری
د هند مشهور سندرغاړی پنکج اداس د کپ په درېمه د 22 کلونو په عمر له اوږدې ناروغۍ وروسته مړ شو. مخکې تر دې چې په دې اړه د یو افغان هنرمند نظر ته سره شریک کړم چې د پنکج اداس اغېز د افغانستان پر موسیقي څه دی، د دې هندي هنرمند د ژوند په اړه فریده سیال راپور لري.
د پنکج اداس د مړینې له خبر وروسته د دغه غږ مینوالو او دوستانو په خواله رسنیو کې له هند تر افغانستانه، له لندن تر امریکا او ټولې نړۍ پورې خواخوږي څرګنده کړه. د هند صدر اعظم نندرا مودی په انسټاګرام ولیکل دا لویه سعاده او د ده د سندرو غزل به مستقیما د انسان له روح سره غږیده. پنکج اداس د کپ په دریمه د هند په ممبئی کې د شپې په 12 بجو په روغتون کې سا ورکړه. د لومړی ځل د 1980 کال په نړیو کې پر سټیج سندرې وبللې. هغه وخت یو اوریدونکي د ته 50 هندي روپۍ ورکړې. څلور کاله وروسته په راجکوټ کې د سنگیت ناتیا اکاډمۍ کې شامل شو او تبله زده کړه. له هغه وروسته یې په ممبئی کې په ویلسن کالج کې داخله واخیسته او د ماسټر نور ننګ نه یې د هندي کلاسیک موسیقي روزنه شروع کړه. د هندي فلمونو ته سندرې وویلې، بیا یې خلکو غزل خوښ کړ. همغه و چې د غزل لپاره یې اردو ژبه زده کړه. په همدې لسیزه کې د غزلونو البومونه خپاره شول. اداس په هند کې د موسیقي غنې جایزې وګټلې. په 2006 کال کې د پدمشری په نوم د هند هنر تر ټولو معتبره جایزه یې خپل کړه. دا اداس شهرت په ژوند کې په هند کې سار پاتې نه شو. دا د امریکا د متحده ایالاتونو په نیویارک کې د موسیقي جایزه اخیستې. په نیوجرسی کې جایزې ترلاسه کړې. آن د امریکا د هنر د اکاډمۍ له لورې جایزه اخیستې. همداراز د نړۍ په ځینو نورو برخو کې جایزې د ده په برخه شوې دي.
د پنکج اداس په اړه مو راپور اوریده. د د پر مړینه د موسیقي ګڼو مینوالو افغانانو هم خواشینی څرګنده کړې ده. افغانان د هند موسیقي خوښوي او ګڼو افغان سندرغاړو هندي سندرې بللې دي. په دوی کې یو هم محبوب الله محبوب دی. دی وایي چې په افغانستان کې به یو وخت په محفلونو کې د دې هنرمند سندرې بللې.
محفل برادرای اهل هنود که میرفتم اونجا که باز میخوندم آهنگای شکل
کتن هرا گزر اولی دور ساعت چلو کتن هرا گزر اولی دور ساعت چلو بہت کڑا ہے سفر تھوڑی دور ساتھ چلو کٹھن ہے راہ گزر تھوڑی دور ساتھ
شاغل محبوب آزادی راڈو تو وویل چې په افغانستان کې د غزل او سنی موسیقي د پنکج اداس له برکت رایجه شویده.
غزل سرای از هندوستان پاکستان مثل کنسر میدی اصان خان نور جهان فرید خانون
د هند او پاکستان ځینې سندرغاړي چې غزل به یې ویل افغانستان ته راتلل، لکه مهدی حسن، نور جهان، فریده خانم، امانت علی خان او طلعت محمود. خو دوی د خاصو خلکو په منځ کې مینوال درلودل. د هندي غزلونو سبک په افغانستان کې پنکج اداس ډیر عام کړ، ځکه چې د غزل ساده وایي، غزل په داسې ریتم او میلودي ووایه چې عوامو په هند کې هم دا سبک خوښاوه. یعنی ریتم یې ډیر ټیټ نه و او داسې شعرونه یې خپلو سندرو ته خوښ کړل چې عوام پرې پوهېدل.
که بسیار عام میکنیم به مانش
نام. تو عرب شاعر و لیکوال جبران خلیل جبران وی موسیقی در روح ژبه ده. موسیقی در ژوند راس پړي، سول راوړي او د شخړو ټغر ټولوي. دا سړي راډیو ادبي مجلې د دې خپرونې په وروستیو کې د یو کتاب پاڼې راړو. منصور لیوال د غزنی پانتون د ادبیاتو پانځي محصل یو سفرنامه لوستې، په اړه خپل نظر را سره شریکوي.
حرم تر دیاره سفرنامه د پاکستان د مشهور داستان لیکونکي ښاغلی نسیم حجازي سفرنامه ده چې پښتو ژبې ته تکړه ژباړن لیکوال او ژورنالیست محمد زبیر شفیقی را ژباړلې ده. په نوره نړۍ کې له ډېر پخوا راهیسې سفرنامې لیکل کېږي، خو له نیکه مرغه په دې وروستیو کې په پښتو ژبه کې هم دې ژانر ته پاملرنه شوې ده. ځینو پښتو لیکوالو سفرنامې لیکلې دي، خو همره ډېر څله په دې ژبه کې نشته چې حساب پرې وشي. په دې سفرنامه کې لیکوال د ایران او ترکیې له لارې سعودي عربستان ته تللی دی. دا سفرنامه د دریو هیوادونو سیل را باندې کوي. لومړی مو ایران ته بیایي، د ایران په سیمو تاریخي ځایونو مو ګرځوي، د دې هیواد دولس را باندې ویني، د هغوی دود او فرهنګ مو مخې ته ږدي. تر ایران وروسته ترکیه را باندې ویني، د دې تاریخي هیواد د ماضي مشهورو څیرو، د ترکیې د اوسني وضعیت او د دې وطن د وګړو په اړه راته کوي. دې مشهور هیواد په خپلو ښارونو مو ګرځي، د دې هیواد د وګړو د جامد جلال او جمال، د دې ځای د عظمت او برم په اړه معلومات راکوي، او د مولانا روم په څیر د مشهورو کسانو د مزار دیدن راباندې کوي. له ترکیې وروسته لیکوال د حیرمینو مبارک سفر پیلوي. د دې سفر کیسې بیا دومره جالبې او خوندورې دي چې سړی په لوستلو نه مړېږي. لیکوال دا کیسې دومره عالي او تصویري لیکلې دي چې ته به وایې لیکوال تر لاس نیولی او د سعودي عربستان په دې ښکلیو سیمو دې ګرځوي. په دې سفر کې لیکوال د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارکې روضې دیدن راباندې کوي، د مکې او منورې په سترو او تاریخي ښارونو مو ګرځوي، او د عربو د دود او فرهنګ په اړه راته غوي، د دوی له ماضي او حاله مو خبروي. د دې عصر یو اهم او ښه ځانګړنه دا ده چې په دې عصر کې لیکوال یوازې د خپلو سفرونو کیسې نه راته کوي، بلکې نوموړی د دې درو هیوادونو، یعنی چې دا دی تللی دی ایران، ترکیه، سعودي عربستان، د دې هیوادونو په ماضي، اوسني وضعیت او راتلونکي په باب ډېرې جالبې خبرې لري، چې د خوند تر څنګ مو د دې هیواد او د دې دوی د ولس په اړه د معلوماتو په زیاتوالي کې هم لوی رول لوبولی شي. زما په اند د دې سفرنامې لوستل درې ګټې لري. لومړی دا چې له لوستو یې هم خوند اخیستلی شو، او هم په لنډ وخت کې د یو پر ځای د درې هیوادونو منظره را باندې کوي. دویمه ګټه دا ده چې معلومات مو زیاتوي. مخکې مو یادونه وکړه چې لیکوال یوازې د خپل سفر کیسې نه راته کوي، بلکې نورې هم ډېرې مهمې او نوې خبرې لري. مثلا کله چې اجازي د ایران شیراز ته ځي، نو نه یوازې د دې ښار په اړه راته غږېږي، بلکې د دې ځای د نوموتو څیرو، حفیظ او شیرازي له ژوند او فن نه مو هم خبروي. د دې سفرنامې د لوستلو بله اهمه ګټه دا ده چې د سفرنامې د لیکلو چل ترې زده کولای شو. دا یې ډېره مهمه ګټه ده. څو ورځې مخکې ما د یو افغان لیکوال، د یو پښتون لیکوال البته، د هند سفرنامه لوسته. هلته یوازې د یو تن، یعنی پخپله د لیکوال په اړه کیسې ته غوږ وم، او یوازې د ده له حاله خبرېده. مثلا لیکلي وو: له وتاکه راووتو، پلاني ځای ته ولاړو، بیا مو د پلاني تاریخي ځای سیل وکړو، په دوهمه ورځ تاج محل ته ولاړو، او د غلو دیدن وروسته بېرته وتاک ته راغلو. دې پښتون لیکوال تقریبا د سلو په شاوخوا صفو کې دا سفرنامه لیکلې وه، خو تر پایه مې د تاریخي هند په اړه، د هند د وګړو په اړه، د هند د مشهورو او تاریخي ځایونو په اړه ان یوه جمله معلومات هم ونه لوستل. که څه هم دا لیکوال تاج محل ته ورغلی و، او ښه پریمانه انځورونه یې هم پکې اخیستي وو، خو دا یې راته ونه ویل چې دا ښکلی او تاریخي ماڼۍ چا څنګه ولې جوړه کړې. خو د ښاغلي نسیم حجازي سفرنامه، په دې سفرنامه کې بیا د ایران، ترکیه او سعودي هیوادونو د تاریخ، سیمو، ولس، تاریخي ځایونو، مشهورو څیرو، ماضي او اوسني وضعیت په اړه په ډېر څه پوهېدلی شو. په دې هیله چې د پښتو ژبې لیکوالان دې ژانر ته جدي پاملرنه وکړي، او د نسیم حجازي په څیر او ان تر دې اوچتې سفرنامې ولیکي،
او لدی لارې د لوستونکو په تجربه او معلوماتو کې زیاتواله راولي. چښتن تعالی دی استاد زویر شفیقی ته خیر ورکړي چې داسې ګټور اثر پښتو ژبې ته راژباړي. قلم یې تاند او په عمر یې برکت شه.
د غزنی پانتون له محصل منصور لیوال څخه مننه. د دیونی آزادی راډیوی مجله مهم تومره و زحمت شبر لتاسو ایجاد.